د مشرګي په روانو خبرونو کې د خپل کوربا صلی الله علیه وسلم سلامونه مني. وخت شوه 2 بجې په دې غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د ماخان د لن مارش په اړه باندې راپور لرو. د غرازه د باړې مشران څه غوښتنې لري په وزیرستان کې؟ بیا مشران څه ویل غواړي د امن په اړه باندې په دې راپور لرو. په وروستۍ نیمایي کې به سندرې جادوګري اونیزه خپرونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې له ګلیاز په دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د حکومت فرصت د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. د باړې قومي مشرانو په سیمه کې د پولیسو چاپو اندېښمن کړي او د اوکراین فوج وایي روسیې د هغه هېواد پر هدفونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 28مه د لاهور څخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وی دا لاریون د هیواد د رښتینی ازادۍ لپاره کوي چې د لاهور د لیبرټي چوک څخه به د جی ټي روډ د لارې اسلام آباد ته رسی او ټول خلک به په دې کې برخه اخلي. د لاریون د غوښتنو په اړه پخوانی وزیر اعظم ویل چې هغه یوازې یو شی غواړي، هغه دا چې د پاکستان د مشري پریکړه د ولس پورې اړه لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان دا هم ویل چې دا به یو سوله ییز لاریون وي، دوی به له قانونه سرغړونه نه کوي او د اسلام آباد ریډ زون ته به هم نه داخليږي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په خپل ټوټر پاڼې لیکلي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراري خپرول دي. نوموړي د عمران خان لانګ مارچ د فتنه مارچ په نامه بللی او ذاتي کړه چې د لاریون مرام د چین پاکستان اقتصادي همکاري پروژې د پټلۍ نه غورځول دي. د باړې قومي مشران وای په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړي دي. د شلوبر قومي کونسل مشر عبدالقیوم افریدي پرون مشرانو ته ویل چې په باړه کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو پر وخت بې ځایه زورول شوي او د سیمې له دود دستوره سرغړونې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې څو ځله پولیسو بې لسه وارنټا یا عدالتي حکم یا خزینه پولیسو په کورونو ورننوتي چې ټول ولس یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د خیبر ځلي پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون مشالو ته ویلي چې بغیر د مجسټریټ له اجازه چاپې نه وهي، خو ځینې داسې امنیتي ادارې شته چې د پټو معلوماتو پر اساس له پیښوره د نشي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی اختیار لري. نوموړي ویل چې د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د خزینه پولیسو د برتۍ لپاره اشتهار ورکړل شوی او دا مهال د خپل ضرورت سره سم له پیښوره خزینه پولیسي راغواړي. د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزي حکومت ته سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د حکومت وایان بیرستر محمد علي سیف مشر لوتوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پښتونخوا د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 10 ارب روپو اعلان امداد اعلان کړی و، خو تر اوسه پورې عملي کړی نه دی.
وفاق سره به دا معامله دوباره اوچتو. یو ځل مونږ دا فیصله کړې ده د کابینې په اسپیشل اجلاس کې تیر شوې ورځو کې چې وفاق دې مونږ خپلې پیسې راکړي او که نه راکړي نو دا لپاره به بیا مونږ انتظامی لحاظ سره آئینی لحاظ سره چې کومې ادارې دي هغې سره هم رابطه دوباره کوو.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې سیلابونو صوبې ته د 143 ارب روپو تاوانونه اړولي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د شو اعلان په اړه سند ویلي. د پاکستان فوج په کینیا کې د بولل شوي خبریال ارش شریف د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د فوج د عام اړیکو د ادارې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره په خبرو کې ویل چې حکومت ته یې په دغه اړه د بشپړو پلټنو لپاره خواست کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په وار وار په فوج تورونه پوری کول کېږي چې پر ضد یې قانوني کاروایی پکار ده. یادونې وړ ده چې خبریال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک د پولیسو په ډزو کې وژل شوی و. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون کې ول چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کینیا له ولسمشر سره د اکتوبر پر 24مه په ټلیفوني خبرې کړې دي او ورڅخه د پیښې د پلټون غوښتنه کړې ده. د اوکراین چارواکو او فوج ویلي چې روسیې د هغه هېواد پر هدفونو بریدونو ته دوام ورکړی چې ملکي وګړو ته یې زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونه په جنوبي سیمه خراسان کې د جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ځواکونو مشر نن ویل چې تېره ورځ روسیې له 40 زیات ښارګوټي ویشتې دي. او اخري خبر د کرکټ د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالو کې آیرلند انګلستان ته په 15 رنزو ماته ورکړ. آیرلند په ټاکل شو شل اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 155 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې انګلستان په 16.3 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو 115 منډې جوړې کړې، خو د باران له وجې لوبه وځنډول شوه. داسې د ډک لوئس فارمولې لاندې آیرلند په 15 رنزونو دا لوبه وګټله. نن د کرکټ نړیوال جام دویمه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په ملبورن کې ده، خو د باران له وجې ځنډول شوې ده. دا د مشالو ډی خبرونه.
دا وګړي چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، تاسو زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، په کینیا کې وژل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف مړې بیګا اسلام آباد ته ورسول شو. نوموړی د اکتوبر پر 23 نیټه وژل شوی او د کینیا د پولیسو په ادا هغه یې په غلطۍ وژلې دي. د پولیسو دغه ادعا له یو شمېر پښتنو سره مخامخ ده. عبدالله کاکړ د ارشد شریف وژنه د هغه له وژنې سره تړلې پښتني او په پاکستان او نړیواله کچه ورته ښودل شوي خبرګونونه په دې رپورټ کې راځوځ کړي دي.
په کراچی کې زیږیدلی 49 کلن ارشد شریف د روان کال اگست په میاشت کې له پاکستان ځکه ووتی چې د ده پیدا ژوند ته خطر و. البته دا یې ونه ویل چې له چا څخه ورته خطر ده. هغه دوبۍ ته ولاړ او وروسته کینیا ته ورسېدی، خو د یوازې شاوخوا 3 میاشتې خپل ژوند بچ کړی سو. او د اکتوبر پر 23 نیټه په کینیا کې پولیسو هغه مهال په ډزو ووژلی چې له یو بل ملګري سره په ګاډۍ کې روان و. دا خبر اول د پاکستان شخصي ټلویزیون ARY نیوز خپور کړ او دا یې یوه پیشو بلله، خو چې څومره څومره وخت تیرېدی نو د هغه د مرګ د څرنګوالي په اړه تصویر نور هم واضحه کېدلی. د پاکستان پر رسنیو دا خبر په پراخه کچه خپور شو. د هغه حمایتیانو او مخالفینو دواړو یې پر مرګ خفګان وښودی. پر ارشد شریف به په پاکستان کې د هغه مخالفینو دا تنقید کولی چې دی د تحریک انصاف په واکمنۍ کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د فوج حمایتي وو، او په ځین موقعو یې د عمران خان او فوج د مخالفینو پر ضد ناتایید شوی او ځینې وخت یې بے بنیاده خبرونه خپرول او پروګرامونه به کول، خو د تل دا تورونه ردول. کله چې عمران خان د روان کال اپریل میاشت کې د متحده جمهوری غورځنګ ګوندونو د عدم اعتماد للارې له واکه لرې کړی، نو عمران خان د دې تور په اشارو کنایو کې د پاکستان پر فوج او په واضح توګه پر امریکا پوری کړ، خو فوج او امریکا په وار وار دا تور رد کړی دی. ارشد شریف له هغو څو خبریالانو څخه یو چې له واک څخه تر لرې کېدو وروسته هم د عمران خان له دریځ یا بیانې سره ولاړو، او بیا یې یوه ورځ په خپل ژوندۍ خپرونه کې د عمران خان ویاند شهباز گیل ته موقع ورکړه چې پر فوج تنقید وکړي. تر دې وینا وروسته شهباز گیل ونیول سو، ARY ټلویزیون د لنډ وخت لپاره وتړل سو، او پر ارشد شریف د غداری مقدمه جوړه سوه. هغه په عدالت کې حاضر سو او وروسته له هیواده ووتی. خو په کینیا کې وژنې یو شمېر سوالونه راپورته کړي دي. که څه هم د کینیا پولیس دا دعوه کوي چې دوی یوې ګاډۍ د غلا کېدو په لټون ول، او ارشد شریف چې په کوم موټر کې سپور و نو هغه له پولیسو ګاډۍ وزغلوله او پولیسو ورباندې ډزې وکړې چې پکې نوموړی ووژل سو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا تور پورې کوي چې ارشد شریف په نشه سوی دی. البته هغه په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. په ټولنیزو رسنیو چې زیاتره پکې د تحریک انصاف غړي یا پلویان دي، په طریقه طریقه د پاکستان فوج ته هم ګوته نیسي. خو د فوج بیان جنرال بابر افتخار د اکتوبر پر 15 نیټه په خبری کانفرنس کې پر دې ګنګوسو سخت خفګان وښودی او ویل چې دوی حکومت ته خط لیږلی چې د ارشد شریف د وژنې دی پلټنې وکړي. نوموړي زیاته کړی چې باید په پلټنو کې دا هم معلومه سي چې هغه ولې پاکستان پرېښودلی او چا له هیواده د وتلو مشوره ورکړه. عمران خان د اکتوبر پر 15 ویلي چې هغه ارشد شریف ته له هیواده د وتو ویلي ول. په پاکستان کې دننه د نوموړي د مرګ په اړه پښتنو وزیر اعظم شهباز شریف مجبور کړی چې په دې اړه عدالتي کمیشن اعلان کړي. خو د کینیا د پولیسو دریځ هم له یو شمېر پښتنو سره مخامخ دی چې اخر ولې هغه په سر کې په ګولۍ وشتلې دی. همدغه پښتنو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د کینیا پر حکومت غږ کړی چې د ارشد شریف د مرګ پلټنه وکړي.
مشال لړیو ته وګصه عبدالله ککړ تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د یو پاکستانی خبریال ارشد شریف د وژنې په اړه باندې وو. اوس راځو دې ته چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 28مه د لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی. نوموړي پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دا لاریون د هیواد د رښتینی ازادۍ لپاره کوي. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراری خپرول دي او هیڅ چاله به په سرخار اسلام آباد کې د بدامنۍ خپرولو اجازه ورنه کړي. پدغړه زموږ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي. له طاهر خان سره زموږ همکار شاهین بنیری لږه شیبه مخکې خبرې کړې.
زما نظر دا دی چې عمران خان خو دا ویلی دی چې دی به دا واری هغه ریډ زون چې پاکستان په اسلام آباد کې کوم مهم عمارتونه دي ودانې دي هغې ته نه ورځي، لیکن بیا هم عمران خان دا وایي چې دا به د ده په نظر د تاریخ د ټولو نه یو لوی جلسوی اجتماع به وي، غونډه به وي په اسلام آباد کې. نو تاسو ته به یاد وي چې کله د دې نه وړاندې هم یو مارچ شوی و د مئی په 25مه، هغه وخت کې هم د تشدد هغه رامنځته شو. بیا عمران خان خپل ماس ختم کړی هم وو، خو او به کتی شي ځکه چې عمران خان دا دعوه کوي چې دا واری هغه سره د ډیرو خلکو ملاتړ دی. او تیر ورځ چې کله په لاهور کې دته د ماس اعلان کوو، څنګه تاسو ویل راتلونکې جمعې په ورځ باندې 28 د اکتوبر به وي، نو دوه ته د جهاد نوم ورکړ چې دا یو جهاد دی او حقیقي ازادي په نوم باندې هم مودې دا خبره کوي چې انتخاباتو نیټه نه اعلان کیږي، نو دی به دا مارچ دوام ورکړي، دا به جاری ساتي. مارچ دلته اسلام آباد کې دی ناست دی، حکومت خو ویلی دي خاصو د احسان اقبال خبره وکړه کله چې عمران خان یو سوره جوړان دی ویلو چې دی به د دې جمعې نوړان دی اعلان کوي، نو هغه ته هغه وخت بیا یو د حکومت چې کوم اتحادي جماعتونه دي د یو بیان راغلی چې دوی د عمران خان د انتخاباتو په اړه باندې غوښتنه هغه مسترد کړې ده. عمران خان زما په نظر داري چې دغه مارچ اعلان وکړ چې عمران خان سو واري د دې تصدیق کړي چې رد خبرې هم شوې دي، یعنی معنی دا چې خبرې چا سره شوې دي، خبرې مسلمان نون خو چې موږ سره نه دي شوې، لیکن دلته خو اصطلاح دا استعمالېږي چې لکه فوج سره خبرې شوې دي، خو دې چې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. او نو زما خیال چې ځکه دوست دا مارس اعلان کړ د وړاندې نه ویلو چې به دا کار کوي، نو به کتی شي ځکه چې ورته زما نظر دا دی چې حکومت په اسلام آباد کې ورته تیاری نیولې دي. پنجاب او بیا خیبر پختونخوا خو ورته د پولیس ورکولو نه انکار کړی وو، نو د سند نه پولیس راغلی دي اسلام آباد ته، د وړاندې نه خو دلته دوی امنیت هم ټینګ کړی دی او ځای په ځای باندې دا کنټینر چې اسلام آباد کې موږ ګرځو نو موږ ګورو چې پرتی دي، لکه لارې لا بندې نه دي، خو د حکومت ته پلان شته چې د دې مخه ونیسي. یو بل هغه به په جی ټي روډ باندې راځي، د پاتې شتم خو به روان شي، یو جی ټي روډ باندې خو بیا ډېر رش وي، ډېر خارونه دي، هلته به دې ویناوې هم کوي، نو دا هم لا معلومه نه ده چې دی به کله بیا اسلام آباد ته راځي او کوم ځای به کینی. مهمه خبره دا ده چې دی به د مارچ دا خلک به کوم ځای کینی، خو به امکان به وي ځکه چې عمران خان خپله پرون وي چې دا ممکن ده چې په هغه کې تشدد، خو لیکن دا و چې تشدد ممکن ده نور خلک وکړي. خو بهرحال یو سیاسي کړکیچ د مخکې نه وو، ممکن ده چې دې سره لږه ماحول نور هم تلخ شي.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو د عمران خان د لانګ مارچ په اړه معلومات درکول. اوس راځو یو بلې موضوع ته. زو پېښور ته تیر ورځ د خبر پښتونخوا کابینې یو ځل بیا له مرکزه د خپلو بقایاجاتو غوښتنه کړې ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف وویل چې مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا صوبې لپاره د سیلابونو وروسته د 10 ارب روپو ورکولو اعلان کړی و، خو تر دې دمه یې دغه نه دی ورکړی. د کابینې په غونډه کې وزیر اعلی محمود خان زر تر زره په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانونو د سروې د عمل د مکملولو هدایات هم جاری کړی دي او په روان وخت کې د سیلابونو په وجه د زیانونو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو د منځوري ترڅنګ صوبایي کابینې بلدیاتي نمایندګانو ته د اجازې تنخواګانو ورکولو منظوري هم ورکړې ده. که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې دوی ته د مرکزی حکومت لخوا د سیلابونو سره د سیلاب ځپلو سره د مرستو په مت کې پیسې نه دي ورکړي، خو بیا هم زده سویم چې دغه څرګندونو په اړه مرکزی حکومت په دې وروستیو کې څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې ټولو صوبو ته یو شانته کې مرستې ورکوي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د کابینې د غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې د پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیب وویل چې د پښتونخوا کابینې د سیلابونو او بارانونو له وجې د زیانونو د مخنیوي او د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د پروینشل فلډ ریسپانس کوارډینیشن سنټر د جوړولو منظوري ورکړې ده.
وزیر اعلی سیب دا اقدامات ورکړل چې د سیلاب متاثرینو په کومو کومو علاقو کې چې سروې نه ده مکمل شوی هلته دا سروې زر تر زره په هنګامي بنیادونو وشي. په دې نه علاوه دا دی چې لکه ډیزاسټر رسک ریډکشن پلان یو جوړ کړی دی صوبایي حکومت، هغې د لاندې د اقداماتو هدایت ورکړی چې دا کم سیلاب راځي د دې لپاره دریابونه کولاوول، نهرونه کولاوول، خاص کر په شمالي طرف ته چې کم سوات او دیرو دې علاقو کې ملک دی نه چې کوم د اوبه راځي د دې اوبو د کنټرول کولو لپاره ډیمونه جوړ شي.
بیرستر محمد علي سیب وویل د پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د یو کم شپېته هغه سرکاري ریسټ هاوسونو واپس خپلو محکمو ته د سپارلو منظوري هم ورکړې شوې ده، کوم چې د سیلګرۍ محکمې ته د دې مقصد لپاره سپارلې شوې وو چې د سیلګرۍ محکمه دغه ریسټ هاوسونه د سیلګرو د رهایش لپاره د هوټلونو په توګه وکاروي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اردوونکو، د باړې قومي مشران وایي چې په سیمه کې د پولیسو بې ځایه چاپو اندېښمن کړي دي. بیزتوي چې په سیمه کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو پر وخت بې ځایه ځورول شوي او د سیمې له دود دستوره سرغړونې شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې بغیر د مجسټریټ له اجازه چاپې نه وهي، خو ځینې داسې امنیتي ادارې شته چې د پټو معلوماتو پر اساس له پېښوره د نشه توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروایي اختیار لري. نور تفصیل د فرحت شینواري په دې راپور کې.
د شلوبر قومي کونسل مشر عبدالکیوم پردی د اکتوبر په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په باړه کې په دې وروستو کې یو شمېر کورنۍ د پولیسو لخوا د چاپو په وخت بې ځایه ځورول شوي او د دوی د روایاتو خیال نه ساتي.
15 داسې واقعې وشوې چې په هغه کې چې کوم دی د پېښور پولیس یا د خیبر پولیس باغیر وارنټا باغیر چې کوم دی لیډیز پولیس چې کوم دی د شپې په کورونو باندې چپی وهي او هغې سره چې کوم دی معزز خاندان وي هغې کې اکثر داسې موشي چې په یو کور پسې را شي او هلته بیا چې کوم دی 15 کورونه باندې دی نه نوځي. نه یې څه برآمد کړي دي. زمونږ خو قبایلي علاقې دي، زمونږ روایات دي، مونږ چې کوم دی په عزت باندې د قوم په عزت باندې د قوم په ناموز باندې هیڅ کلام چې کوم دی مونږ کمپرومایز نشو کولی. چې یو چې کوم دی درې ورځې مخکې د 22 اکتوبر په شپه باندې زمونږ په شلوبر مسلم ډیل علاقه کې د شپې چې کوم دی پولیس راغل چې هغې چې کوم دی نقابونه مچولي وو. آیا دا غله دي، دا ډاکوان دي؟ تاسو یو چپاو هاي پکار دی چې دلته چې کوم دی بلدیاتی انتخابات شوي دي، زمونږ کونسلران هم شته، چیرمینان هم شته، سیاسي خلک هم شته، قومي مشران هم شته. تاسو پکار دی چې په یو کور چپاو هاي چې مونږ ته موایي مونږ بندر سره ځو. چې تاسو تعین کړي چې تاسو په یو کور نه وځي، تاسو سره به لیډیز پولیس وي، تاسو سره به وارنټ وي، وارنټ در سره نه وي، لیډیز پولیس در سره نه وي، نو مونږ چې کوم دی د چادر او چار دیوارې په مالې خلاف قوم کې ډېر زیات تشویش دی، قوم ډېر زیات په غوسه باندې دی.
د باړی ملک جاوید پردی وایي چې مونږ په جرمونو کې ککړو کسانو او نشئی توکو خرڅونکو ملاتړ نه کوو، خو د دوی په سر کې بې ګناه خلکو ته تکلیف ورکول نشو زغملای.
نه منی خلک او نه به دغ شي پوه شموږ حمایت وکړو. او دوه خبره ده چې جرایم پیشه خلک دي یا منشیات سمګلرون، موږ دغه حمایت نه کوو. یاد هر قسمه چې هغه خلک خو طریقه کار دی چې پولیس دی لوکی پولیس نوی خبر د توسرا لیډی پولیس نوی توسرا وارنٹ نوی، نو ته بغیر د پختنه دغه شونت څنګه په لوکا باندې او بیا د مودې الوکي رسم او رواج هم دته معلوم دی، د مودې الوکي هر څه ته معلوم دی او دغه باوجود هم تدا کاروای کوي، نو دا جان بوج کې حالات خرابول دي.
د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شر د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د خزینه پولیسو اخیستو لپاره اشتهار شوی او د برتۍ عمل به زر مکمل شي، خو چې کله هم موږ ته په یوه کاروایۍ کې ضرورت پېښ شوی نو له پېښوره مو خزینه پولیس راغوښتي او یو ملزم نیولو لپاره باقاعده مجسټریټ اجازه هم را سره وی، خو ځنې داسې امنیتي ادارې شته چې هغوی پخپله له پېښوره خیبر ضلع ته داخلیږي او د خفیه معلوماتو په بنیاد په نشه یي توکو کاروبار کې ککړو کسانو او مطلوبو وسلوالو پر ضد کاروایی اختیار لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
حضور کو په ټانک کې د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې پروند مسجد مشرانو او ځوانانو په جرګه کې وغوښتنه کړې چې ریاستي ادارې د خپل ذمہواري پوره کړي او په سیمه کې د امنیت پرځای کړي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې امن قائم ساتلو لپاره د پوځ سره په شریکه ګامونه پورته کوي او هڅه کوي چې د امنیت وضع نور هم ښه شي. تفصیل د اشتیاق مسید په راپور کې.
د دغې جرګې غوښتنې په باره کښې د سویلي وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی چې په دغه جرګه کښې پخپله موجود و مشال ریډیو ته وویل:
نن په 15 تاریخ د وزیرستان د امن په والا باندې کومه قومي جرګه په ټانک د سیکم پوهن شه وشوله. په داسې په د کوم مشر د غونډې سیاسي پارټۍ جمهور کسان راغلي دي. په دغې شې کوم متفق قطر ورپر دا وکړله چکین د میجه پولی ورکر دی وسایا ډاکټرون دی دغه په موکا موکا د طالبونو طرفه دمکې ملاویږي او دا ورته یی څه پولی نه کوي مشتا حکومت خپل څه سارو کی تر په موکا باندې فل حال د پولی کمپین باندې او د چکین کو کمانډر کی صاحب در کړی و ها چې کوم د زموورتي او درخل نه میج نه د امن زموورتي ورخل نه د پولی ورکر زموورتي ورخل نه فل حال کوم د پول نه بایکاټ نه کړای میج دا یی ها چې میج ازوب ژوند غوړي.
پټانګ جرګاکشه برخه او خاصتن کای د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه ماسید خبرې هم ور وایي:
کوم نوجوانون وي، سیاسي وي او کی مشرون وي، یا دغه د اوویل چې د امن ذمہواري د ریاست او ریاست نشته امن روکوي. چې کوم غرینه دي، بونډرې دي، دا د پلون شي دي. حکومت ته می سره سنجا دا نه دی، حکومت ته می سره نیت خراب تا چې کله نه دی نشته امن نه غوړي. میز امن غوړي هو دا هي چې د امن ذمہور پاکستان ریاست خپل.
مشال ریډیو چې د مسجد مشهورونه جرګې غوښتنې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشه شوې، هغوی وویل:
څنګه چې نورو ډسټرکو کې د امن ذمہواري د حکومت ته او د حکومت طرف نه کوم دی کنسرن ډپارټمنټس دي فور فورس ته هاي مینټین کوي، هغه رنګه په سوره وزیرستان کې هم دی پولیس او د لا انفورسمنت ایجنسیز ان شاء الله اوس پورې امن ساتل هم دی او مخکې به هم ساتي.
د مسجد مشهورونه دا هم وویل چې په 25 اکتوبر د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر او پوځي چارواکیو سره د نوې ضلع نوم او هیډکوارټر باندې په جرګه کښې و هم په خپله خورا د امن په حوالې سره و خبر کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
روزونکو په موجوده ائتلافي حکومت کې د وفاقي وزیرانو بلاول بوټو زرداری او جاوید لطیف د نګدو کې ویلي چې په هغه هیواد کې واک او اختیار د جمهوري حکومتونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دي.
دغه خبره په وار وار په خوانی وزیر اعظم عمران خان هم کړی چې د یوازې په نامه وزیر اعظم وو او واک اختیار د بل چا په لاس کې وو. دا چې پاکستان کې جمهوری حکومتونه دا قسمه خبرې ولې کوي او اصل واک اختیار د چا په لاس کې دی، تفصیل د مجداور په راپور کې.
وفاقی وزیر او د مسلم لیگ نواز مخکخ جاوید لطیف ویلی دی چې حکومت بی اختیار او د پریکړو حق د بل چا په لاس کې دی. د اکتوبر په 13 د شخصي ټلویزیون جیو په کیپیټل ټاک خبرونه کې له جاوید لطیف نه وپوښتل شول چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د موجوده حکومت د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو د اختیاراتو په اړه یو خبره کوي، نو جاوید لطیف اعتراف وکړو او زیاته کړه،
خلک بالکل صحیح خبره کوي، ځکه چې موږ نه عمران خان نیولی شو نه علی وزیر خوشی کولی شو نو نه پوهیږو چې اوس چرته ولاړ شو. خو د بی اختیاری خبرې سره متفق یم.
که څه هم جاوید لطیف د بی اختیاری اعتراف وکړو، خو دا یې ونه ویل چې په اصل کې اختیار د چا په لاس کې دی. خو د اکتوبر په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د سانګې پروفیسر ډاکټر محمد رؤوف وویل چې دا ښکاره خبره ده چې اصل واک د چا لاس کې وي.
سیاسي مشرانو ته هم پته ده او د دې ملک ټولو وګړو ته پته ده چې پاکستان کې مکمل جمهوریت نشته دی. جمهوریت لپاره وخت پکار دی او د وخت سره سره دا بیا وده کوي. نو په داسې حالاتو کې د عوامو سره اختیار په مزه مزه راځي. زمونږ په ملک کې داسې قوتونه شته دی، داسې ادارې شته دی چې هغه چونکې د بعضې وجوهاتو په وجه باندې د هغې وده زیاته شوې ده، نو په دې وجه باندې هغې سره طاقت او اختیار هم سیوا دی. زمونږ غونته ملکونو کې د فوج یو اداره ده، د عدلیه یو اداره ده، دغه شانتې بیوروکراسي یو اداره ده. زمونږ غونته ملکونو کې دوی د خپل رول نه کله کله سیوا خپل اختیار استعمالي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 23 د بشري حقوقو د مبارزې اسما جانګیر کانفرنس کې د وینا پر مهال د علي وزیر د خلاصون لپاره احتجاج کوونکو ته وویل چې احتجاج د هغه چا مخ کې وکړی څوک چې علي وزیر له زندانه خوشی کولی شي. سمو د مخ کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې اعتراف کړی و چې اصل اختیار د ده په لاس کې نه و، او دا یې هم ویلي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د قانوني بیلونو د منظورۍ لپاره به یې هم د پوځي استخباراتي ادارو نه مرسته غوښتله. خو عمران خان په دې اند چې د پاکستان د سیاسي، سماجي او اقتصادي ستونزو تر شا د پاکستان د پوځي اشرافیه د غلطو پریکړو لاس دی.
د پاکستان اسټابلیشمنت د ولس له سوچ نه دی خبر. هغه دا غني چې په سیاست ډیر پوهیږي، خو د پوځ غلطو پریکړو پاکستان تباه برباد کړو. نو شریف دوی راوسته وو د پیپلز ګوند د ختمولو لپاره متحده قومي موومنت دوی جوړ کړو، او ام کیو ایم حقيقي او لشکري جنگوي وسلوال ډلې دوی جوړ کړي. دا هر څه دوی کړیو چې ملک ته زیان ورسېده.
د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې عمران خان د 13 اکتوبر په میاشت کې له واکه لرې کړل شو. له هغې وروسته د عمران خان دریځ دی چې هغه بی اختیاره وو، خو کله چې په واک کې وو نو په بیا بیا یې ویلي وو چې پوځ او حکومت په یوه پاڼه دي او ټولې پریکړې عمران خان کوي. خو څېړونکی شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې پاکستان جوړېدو نه پس حقیقي اختیار د پوځي اسټبلیشمنت سره پاتې شوی.
اصلي اختیار چې د ملټري اسټبلیشمنت سره دی، د اوس نه د پاکستان د جوړېدو نه په دې مخکې دا غي دا کوشش وي چې دا غي مطابق پالیسۍ وچلېږي، دا غي دا کوشش وي چې خارجه او داخلي تعلقات دا غي د مرزای مطابق جوړ شي. ځکه قدم ته چاړې غړې دي زمان د ځای چې په خوا وسر ننګتاله خلکو دا خبرې کولې. اوس عمران خان راغلی دی، د عمران خان سره سم د پاکستان مسلم لیگ او نور ګوندونه وي، نو دا یو ډېره ښه خبره ده. زمان د ځای چې د سب کې د فوج له پکارداري چې دی دا د دیوال باندې چې دی کلي دا وګوري او ځان دا
که څه هم د پاکستان خبریالان، سیاستوالان، مدني فعالان او سیړونکي ښکاره او په پټه دا وایي چې په پاکستان کې واک او اختیار د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو سره دی. خو سمو د مخکې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د ادارې ISPR ویان میجر جنرل بابر افتخار او د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي وو چې اوس به د هغه هیواد په جمهوري او سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او بې طرفه یا نیوټرل بوي. تاندي هيله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو 19 خبرونه.
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
مشال رادیو ته غوږستی او لږ شبکې تاسو ته ونیزه خبرونه سندرې جادوګری هم وړاندې کوو. خو راځو دې ته چې د غړي کوم مهم خبرونو د هغې سرټکې څه داسې دي چې د پاکستان پوځ په کینیا کې د وژل شوي خبریال ارشد شریف د وژنې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون یو شخصي ټلویژن 24 نیوز سره په خبرو کې ویل چې حکومت ته یې په دغه اړه د بشپړو پلټنو لپاره خواست کړی دی. د یادونې ده چې خبریال ارشد شریف د اتوار په شپه د کینیا په یو مرکزي سړک د پولیسو په ډزو کې وژل شوی وو. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون وو چې ارشد شریف د شناخت د غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کینیا له ولسمشر سره د اکتوبر پر 24 پر ټلیفون خبرې کړې دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په 24 د لاهور څخه د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی. نوموړي پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا لاریون د هیواد د رښتینې ازادۍ لپاره کوي چې د لاهور د لیبرټي چوک څخه به د جی ټي روډ د لارې اسلام آباد ته رسي او ټول خلک به پکې برخه اخلي. بل خو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د عمران خان ایجنډا په هیواد کې انتشار او بېقراري خپرول دي. نوموړي د عمران خان لانګ مارچ د فتنه مارچ په نامه بللې او زیاته کړې چې د لاریون مرام د چین پاکستان اقتصادي همکارۍ پروژه د پاټلۍ نه غورځول دي. او د کرکټ شل ورځ نړیوال جام سیالیو کې آیرلینډ انګلستان ته په 5 رنزونو ماته ورکړه. آیرلینډ په ټاکل شوو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 150 رنزونه جوړ کړي وو. په ځواب کې انګلستان په 14.3 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې جوړ کړې. خو د باران لوجې لوبه وځنډول شوه او همداسې د ډک لوئس فارمولې لاندې آیلینډ په 5 رنزونو د لوبه وګټله. نن د کرکټ نړیوال جام دوهمه لوبه د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ په میلبرن کې ده. خو د باران له وجې ځنډول شوې ده. سبا د پاکستان او زمبابوې ترمنځ لوبه کیږي. او اوس هم راځو اونیزې خپرونې سندرې جادوګرې ته. د دې اونۍ په خپرونه کې د یوه خبر میشتي موسیقار آی آر انور نوبخی اے آر انور د ژوند د هنر پړه د هغه خبرې او جوړې کړې ځنې سندرې اوري. دا خبرونه هارون باچا جوړوي.
ستړی مشهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د موسیقار اے آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبرې او جوړې کړې ځنې سندرې اورو. نو موږ دا مهال په پېښور کې اوسې خو یو وګدم د په کراچۍ کې تیر کړی ده. په کراچۍ او هم پېښور کې شاګردان لري او وخت په وخت په پاکستاني ورځپاڼو او مجلو کې پر هندي کلاسیکي موسیقي لیکنې هم خبرې شوې دي. استاد اے آر انور د سیمې سندرغاړو ته کمپوزونه هم جوړ کړي چې دا یوې د وصال خیال په غږ اورو.
عمر می وړا شو بس سن مستا دل سر عمر می وړا شو بس سن مستا دل سر
سنمستا دلاسا
دا استاد اے آر انور کمپوز مول وصال خیال وورید. استاد وای پلانټ ټاټوبې ثوابای دی خوده زیګیدلې او لوی شوه په کراچای کې دی او هم هلته اولنې دینی او هم د سکول رسمي زده کړې کړې دي. اے آر انور خپل ځان خوشبخت بولی چې په لکټوب کې ورته د کراچای په ادبی او هنري حلقو کې د ناستې پاستې او زده کړې فرصتونه برابر شول.
کله خدای مو صاحب دې اسلام خان مانه ری سره پاکي او کله دې زمونږه ابای کله خدا غلې زمونږه والد صاحب په سن 1950 نو مخکې کراچۍ ته تللی شف شو او جن جا کو تعلیم او تربیت کو ټوټل زما د کراچۍ او شناخت هم زما داسې جوړ شوی دی د کراچۍ په حواله باندې کنه ځکه چې د کراچۍ مکه خو دا خو د زما خوش قسمتي وه چې کراچۍ هم تکي ځکه ماستر وو پرانیشي او بیا هلته کې د موسیقۍ چې کوم ماحول او یا نور چې کوم ادبي ماحول وو صرف دومره ده چې د پښتو ادب نه لکه څنګه لري پاتې شو. ابتدایي تعلیم مې په مینا انګلش سکول جکسن بازار کې مانا کې حاصل کړی دی. میټرک مې گورنمنٹ سیٹی بوائز سیکنډری سکول بوتن مارکیټ کراچۍ نه کړی دی. ایس ایم اے د ایس ایم آرٹس کالج نه کړی دی. بقایا تعلیم مې چې کوم دی هغه د اردو کالج نه چې کوم کراچۍ نه حاصل کړی دی. اسلامیات فلسفه جرنلزم او موسیقي زما د خوښې مضامین دي. دینی تعلیم میں بچپن کے دارالعلوم مسجد توحید دکش تعلیمی کیمانے کا رچین حاصل کرے. 1972 کے موسیقی مزید تعلیم و تربیت دپارے کے کچھ میوزک آرٹ سرکل دکش قانون میں 1975 کے اندیا جان میوزک آرٹ سرکل کے ذریعے ناغم دیا جوائن کے پدر گراؤنڈ تشکن کالونی کیماڑی کراچی. 1984 کے دیا باقاعدہ انجمن موسیقاران کراچی باقاعدہ ممبر شما. د دې انجمن سره چې د موسیقۍ د لوی کورنۍ گوالیار ګرانه استاد حمید علی خان چې کوم گایک دی هغه دلته کې خدای دې غړ غړ خلک لکه ملي شنا غلام علی دا خلک چې کوم دي کنه ماستر نیاز احمد چې کوم موسیقار دی کراچۍ دا خلک به پکې وو. بیا د دې نه علاوه په 1985 کې مې د کراچۍ یو ډېر لوی ګروپ چې کوم نو فرینډ آرټ سرکل هغه مې جوائن کړو. دوی به د اسٹیج پروګرامونه کولو هغه زمانه کې دا نوې نوې ایکو ساؤنڈ وغیرہ راوتی په پاکستان کې د ډیفرنٹ آرسل کرنا خو بیا باقاعده کوم نه هغه بیا ایز ا کیبورډیست او ایز ا پښتو سنگر په کراچۍ کې خو پښتانه خو ډیر زیات دي خو سره خو لیکن دا چې د اسٹیج په حواله باندې چې دین اسه کو زمونږ چې کوم علاقائی میوزیشن زونه ای خو خو چې دا مورن ګروپ چې ورته وی کنه کیبورډ او ډرم او گیټار او پتاګه ګروپ کې څنګه نه بیا زه واحد باندې د کراچۍ په ستا باندې دا د کانو کې مو چې ما به د پښتو د سنگینګ د ما کولو او سره به ما کیبورډ وګورم.
نظر دا زمانہ کے ددے تم رمر تباشوا
استاد اے آر انور دبل کمپوز مو د کرن خان په غوورید استاد وای د کراچۍ د کیماړای د سرکاري سکول دی وز د کونکي په حیثیت په غیر نصابی سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره د کراچۍ په دیسیمه کې د موسیقۍ بیلا بیلې ډلې یا کلبونه جوړول چې د وخت نومیالي استادان به ورتلل او شاګردانو به ترې زده کړې کولې. استاد زیاتوي د په خپل کلب کې زیاتره د مشهورو هندي سندرغاړو سندرې ویلې.
اسکول کے اسمبلی کے وما شیرت ویل ہو اور بیا ہم جو نرب میں بھی پاکستان قومی ترانے وما لیڈنگ کو لو نظر اسفراو کا نظر کے ہوں وما اور بیا چھ بکل زمن گدا سے اس طرح تا پتنی چھتا زمن گا پوکسنے کے بعد رانے اور ددے دا یو دور بچے لے دا یو دا سی وقت برا رہے نپائے کے وما باکے دا پٹیب لو کے وما اشتاق افتان او بیا چې کوم زمونږ د اسکول چې کوم سرګرمې وي کې ما یې ساغه ستا دا د لیارې دا کې امنه دا علاقې چې دا په دوه سدونو باندې ډېر زیات تاریخي اعتبار باندې ډېر زیات مشهور ده. یو په سپورټس کې زمونږ د مانه د فوټبال وا د باکسینګ وا د فوټبال وا د دغه سدونو وا کنه او بل دا په میوزیک کې ځکه چې په موسیقۍ کې هلته کې بیا کلبونه موږ ورته کلب وایي کلبونه ډېر وو او ماسټر ایاز علی خان ته کې سړی عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں دا خدای رحم پیدا کړو د استاد استاد سلیمان سما او استاد لطیف نو دا چانته د لیر لیر نه با ساتو دا چې دا د کیه باندې تراتل او د دې کې بده موسیقي ډېر خسته نه چسونه د ګډل ډېر ادبي نه چسونه نه موږ سره خوا کې په کور کې انا بس مونږ ته بدغه موقع ملو دی او بس بیا به مونږ هم بس ناس مونږ بس رښو کولو خو په هغه وخت کې ما زه خو مزه ملګرو کې چې ترلر زره په زمانه مو ما به هارمونیم غوړ د هارمونیم شب د مکول او درفی د مکیش او من دې سره لکه دا غاره به ما ویلې غلام علي او داخله کلا جگجیت او دې دادم راغلی هغه زمانه کې
یا کومه شام زمینو پس دې یا کومه شام زمینو پس دې مینا پاوانی دا pavani ta pavanula patti ya pamai sham ghamuna patti ya pamai sham ghamuna patti ta 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 ta
مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د موسیقۍ د استاد ای آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبرې اوري. دا سندره مو د استاد په غږ کې ووري دا چې کلونه مخکې د کراچۍ په یوه سټوډیو کې ثبت کړې و. نوموړی وایي د استاد د موسیقۍ د کریانې کورنۍ یا ګرانې و. ای آر انور د هندي کلاسیکي موسیقۍ څلور بیلابیلې کورنۍ را پیژني او وایي د همدې کورنیو سندرغاړو د کار برکت دی چې زموږ د سیمې موسیقي نه یوازې ژوندی پاتې شوی بلکې د وخت له تېرېدو سره یې وده هم کړې ده.
د ګرانې په حساب باندې چې زما کوم استاد نه هغه استاد حبیب الدین خان و. کوم چې د جنوبي ایشیا کې د موسیقۍ چې کوم په دوه غټې کورنۍ دی چې ګوالیار پټیاله شمتورا څخه کریانا دا استاد حبیب الدین خان چې دا د کریانې ګرانې و او ډېر نامو سړی و. د دې دا سلسله خو ډېره قدیمي ده جی. د دې رمبې چې کوم هاته بندې شوې ده برات منی نامې شخصو د هندوستان هغه ناټیا شاستر بیا یو بک لیکلی چې پای کې هغه د موسیقۍ ټول دغه وایډ باوبیر او داراګونه دا سبنه چې کوم دین هغه بیا په دې کې ډسکس کړی دی دا تقسیم کړی دی. نو کورنۍ خو ډېرې قدیمي را روانې دي خو بیا په تېره تېره باندې په تقریبا پاته ګیاره نواله تر تېره سو نشه پورې چې کوم بیا رمبې چې بیا بل کوم کتاب راغی نه د موسیقۍ د هندوستان نو هغه رتناکر وو. نو په رتناکر کې بیا دا خبره ډسکس شوې ده دغه دور چې بدا د حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ هغه دور وو. خو د دې نه بعد کې بیا چې کله مغلیه امپایر شروع شو د مغلیه دور چې کله شروع شو نو په دغه دور کې چې کوم نه دا کوم چې کورنۍ چې کوم دا بیا ستل اصل کې دا چې کوم کورنۍ دی کې شانتوراسي شانتوراسي په هندوستان کې یو علاقه ده. نو دا کورنۍ دغه په دغه شانتي پټیاله دا خپل دغه دا علاقه او دا شانتي کریانا ګوالیار دا کورنۍ چې کوم دې داز د خپلو علاقو په نامه باندې چې دین دا د کشمیر بیا په دې کې څه سره خلک ورشي وي د کوم په ذریعہ باندې چې موږ دا موسیقي را رسیدلې ده. دا د څه کم دور خبره کوم نه په دغه وخت کې موسیقي چې کوم دینو د لا په جنوبي ایشا کې باقاعده او مضمون شکم نه اختیار کړی په یورپ کې. خو دغه د کچې چې ساغور چې کوم کنه تقریبا 570 میشي نو هغه چې دینه موسیقي له باقاعده د یو مضمون حیثیت ورکړي هغه دا هغه خبر ده د یونان خبر ده د ایتنز او بیا د خو زموږ په جنوبي ایشا کې چې کوم نه د باقاعده بیا د نیوز پله د سبجیکټ حیثیت چې کوم نه هغه بیا ډیر روس چې کوم نه ورکړي شي تقریبا دا چې په 1800 دے شاو کوتے مد سار گل دے پر مکم پر مے کا کر بدلی نک نا کو ہا مد سار گل دے پر مکم پر مے کا کر بدلی نک نا کو ہا Yeah.
هندی کلاسیکی موسیقی د کریانی کورنۍ د یو استاد پندت بھیمسن جوشی په غږ مو دا بندش وورید. استاد ایار انور هغه عوامل را په ګوته کوي چې په یو عام آواز او د موسیقۍ په آواز کې د توپیر سبب کیږي. نوموړی د سر او لے یا تال ارزښت هم په ګوته کوي. وایي هغه انسان خوشبخته دی چې قدرت ورته د سر او لے د پیژندلو استعداد ورکړی وي.
د موسیقۍ احاطه چې کوم ده کنه بیا په آواز باندې ده دادا آواز دغه علم دی او آواز چې کوم نه هغه دغه بیا په پورا کائنات کې په دوه حصو باندې دغه تقسیم دی. یو هغه آواز چې کوم اس یو آواز لکه ګړز یا د تندر آواز شو دا صداي نه دی دا اس یو آواز دی. او دویم چې کوم دی نه هغه آواز چې دی په یو خاص فریکوئنسی باندې ایڈجسٹ وي چې د کې ترنم وي ان دا بیا د موسیقي هغه دی د موسیقي آواز دی. دا دې دوه سو سرونو دا درجه باندې چې کوم ده کنه د دې بیا د اساتیا د پارا بیا ټاک نظام ایجاد شي دی. ټاک د سرونو هغه یو سیټ ته ووي چې د کوم په معمولي غونې ترتیب باندې یا د هغې پرتو بدل باندې بیا راک تشکیل کیږي. نه ټاک چې دی نه دا بنیاد شو راک چې دی دا بیا د دې زمینی شوه او د دې ټوټل دارو مدار چې کوم دی کنه هغه د دغه دوه سرونو په اوتار او په چلاو باندې دی د هغې باقاعده نمونه دي لکه قائم سر شو کومل شو شت شو او تی ور شو دا څلور درجه د سرو نه دي. دا سر او دالې چې دی دا د کائنات حصہ ده. د کرنه چې ګور دا کائنات جوړ شوی دی کنه دا نور اوس وګمه دا باکه ده په خاص ریدم باندې په خاص ټایم باندې د دې طلوع او غروب کیږي دا ټیمپو ده. دا شانته چې انسان خپل نبض ته وګوري او د زړه دلکان ته وګوري دا ټول څه دونه چې دا په ریدم کې راځي دا په ټیمپو کې راځي دا په تال کې راځي. سور کې دی دام یو الهي شی دی دام قدرتی دی په بنی نو انسان کې دا دوه څه دونه چې کوم دي کنه دا دواړه یو خاص نعمتونه دي. دا څه خو په دنیا کې ډېر خلک دي چې پای کې قدرتی لے په کې قدرتی دي لکه د ساوت افریقیا دا خلک شو یا د ایران دا خلک شو دا چې کوم بلوچ دي دا مکرانیان د دې په بدن کې په انګ انګ کې ټیمپو وي دي چې کله خپل رقص کوي عام یو ماشوم انا وګوره دا دا ته پورا اندامونه چې کوم نه پایو هر دم کې چلیږي. خو سر سره سره چې کوم دې کنه بیا د موسیقۍ چې کوم رموز دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي.
استاد اے آر انور د کلاسیکی موسیقۍ د بیلا بیلو ټاټونو او ترغو لاندې د جوړ شو مختلفو راګونو او راګړنو په اړه معلومات راکوي. نو موله زیاتوي د هندي کلاسیکی موسیقۍ د راګونو او راګړنو شمیر تر 200 هم اوړي خو په اوس وخت کې د کارول کېدونکو هغه شمیر تر شاوخوا 500 رسي.
یو خو د ټاټونو د نظام چې کوم دی کنه دا خو لس نه دي خو راځي لوګ چې کوم دی کنه هغه لس دي. ډېر وشوا آساور وشوا کافی کماچ بلاول کلیان ماروا توڈی ډیرو او پوروی دا لس ټاټونه دي. بیا د هر یو ټاټ لاندې راځنه او راځنه هغه بیا تقسیم شوی دي چې راځي لوګ کوم دی چې کوم په مصرف کې راځي چې کوم په استعمال کې راځي هغه په مشکله باندې 200 چې ډېر زیات مونږه باریک بینه سره ګورو نو دغه د 500 شپېتو نه زیات راګونه چې کوم دی هغه موجود وخت په استعمال کې نشته. ټاټ کې نه دا ناری نه دی او د ټاټ ساند چې کوم بیا راګونه دي کنه جی اصطلاح نه نو دا بیا زنانه دي دا بیا راګ نه دي. دا د سرونو د امیزه چې په کوم طریقه باندې کیږي کنه د دې چې کوم دا ترتیب دی د دې ترتیب په وجه باندې بیا د راګ او د راګ نه تشخص چې کوم دی هغه ظاهري کې لکه ډېر چې دا راګ نه دا او بهرو چې دا راګ دی.
اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو د هندي کلاسیکی موسیقي په اړه د پیښور میشتي موسیقار او استاد اے آر انور خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې لوی هندي سندرغاړي په بهروي راګړنه کې جوړ د بندش واورې. زه هارون باشا اجازه ترنه غواړم په مخه.
Yeah.